امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په کابل کې د ښار جوړولو وزارت مخې ته ځانمرګی برید. په برید کې چې چای مسؤلیت نه دی منلی د تلفاتو خبر هم ورکړ شوی. د اوکراین د شخړې ختمولو دپاره د ولسمشر ټرمپ هڅې. ولسمشر ټرمپ وایي د روسیې او اوکراین د مشرانو سره هم ګوري. او د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ. په دې ورځ به د کډوالو او راډیو ترمنځ د ملګرتیا په اړه په زړه پورې رپورټ هم وړاندې شي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه ده، د 14 لمریز کال د سلواغۍ 15مه او د فبروري 14مه نېټه. زه ښایسته سعادت لامه یمه. زما همکار سید عزیز الرحمن به واشنگتن ته د هند صدراعظم د سفر پر اجنډا او د دوی د خبرو پر مهمو ټکیو رڼا واچوي. د شفافیت د نړیوالې ادارې د فساد په وروستي شاخص کې د افغانستان د شاته لوېدنې لاملونه د خبرونې قدرمن میلمه د پخوانۍ ولسي جرګې غړي خالد پښتون صاحب سره راس پړو. پښتون صاحب او عزیز الرحمن صاحب، له تاسو نه مننه کوم راسره مل اوسېږئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په سپینې ماڼۍ کې د هند د لومړي وزیر نریندر مودي کوربه دی. د هند لومړي وزیر د نړۍ څلورم مشر دی چې واک ته د ډونالد ټرمپ تر رسیدو وروسته سپینې ماڼۍ ته راغلی دی. اټکل کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په ګډون ستراتیژیکې اړیکې د نننۍ لیدنې د اجنډا په سر کې وي. خود دې ترڅنګ ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره هم تلیفوني خبرې کړې. د دواړو موضوعاتو د جزئیاتو په اړه زما همکار سید عزیز الرحمن د ژمنې سره سم د سپینې ماڼۍ له مخې موږ سره په خبرونه کې مل دی. عزیز جانه، بیا هم ستړی مشه. د ډونالد ټرمپ او نریندر مودي په لیدنه کې آیا د افغانستان په اړه هم د بحث احتمال شته؟
پر افغانستان باندې بحث را دیدلای نشي، ځکه چې په سیمه کې د متحده ایالاتونو او د هند امنیتي ګټې او امنیتي اندېښنې د ایجابوي چې پر افغانستان باندې باید خبري وشي. په 2023 میلادي کال کې هم کله چې نریندر مودي دلته واشنگټن ته راغلی و، نو هغه وخت له پخواني ولسمشر یعنی جو بایدن سره د افغانستان پر بشری وضعیت باندې خبرې کړې وې. په سیمه کې چې پاکستان یې هم پکې یاد کړی و، افغانستان یې هم پکې یاد کړی و، یعنی تقریبا په ټوله سیمه کې پر سخت دریځو ډلو باندې هم په هغه وخت کې خبرې کړې وې. نو داسې ښکاري چې په نننۍ لیدنه کې هم د افغانستان پر موضوع باندې خبرې وشي، خو کومې موضوعګانې چې هغه روښانه دي او اټکل یې قوي دی چې باید پرې خبرې وشي، هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې دي. په دې لیدنه کې اټکل کیږي چې نریندر مودي هڅه وکړي تر څو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هند باندې اضافي ګمرکي تعرفې وضع نه کړي. دغه راز ولسمشر ډونالد ټرمپ به هڅه وکړي تر څو نریندر مودي دې ته وهڅوي چې له متحده ایالاتونو څخه لا زیات پوځي تجهیزات او پوځي ټکنالوژي یا سیستمونه واخلي. او اټکل کیږي چې دواړه مشران د متحده ایالاتونو څخه د ناقانونه هندي وګړو پر شړلو او دغه راز له هند څخه د هندي مسلکی هندي وګړو پر منلو باندې هم خبرې وکړي. نریندر مودي تل خپل اړیکې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ښې بللې دي او تمه یې دا ده چې په دغه سفر کې دغه اړیکې نور هم تقویه او غښتلې شي.
بله بالکل، په دې اړه خو خوشبیني څرګنده شوې ده. خو ولسمشر ټرمپ پرون د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره هم تلیفوني خبرې کړې دي، مهمې خبرې وې. د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په اړه په دې خبرو کې عمده ټکي قدرمنو لیدونکو ته واضح هکې.
درې واړو مشرانو دغه ټلیفوني خبرې خی او مفصل بللې دي. له ټلیفوني خبرو وروسته ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل پام دی اړه له یو شمیر رسنیو سره په خپل کاري دفتر کې وغږید. دده په وینا دده په ګډون ټول په دې باور دی چې باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي. دده په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره دا منلې ده چې باید د جګړې د پای ته رسیدو لپاره مذاکرات پیل شي. خغلی ټرمپ دا هم وویل چې دای بل پوتین سره خپل ټلیفوني کې اړیکو ته دوام ورکړي او کېدای شي ډیر ژر په سعودي عربستان کې هم ورسره وګوري. خو دا دوی نور خبرې هم وکړي. اول دا چې د په وینا شونه نه ښکاري چې اوکراین د ناتو سره یو ځای شي، او دوهم دا چې هغه مرستې چې متحده ایالاتونه اوکراین ته ورکوي په بدل کې واشنگتن د دغو پیسو یا د دغو مرستو حفاظت غواړي، یعنی متحده ایالاتونه غواړي چې د اوکراین ګاز او تیل ته لاسرسی پیدا کړي. لکن د ښاغلي ترامپ د دغو ټولو خبرو په خبرګون کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د دغه هیواد یو ځای کېدل په ناټو کې د دې هیواد اصلي یا عمده هدف دی، او د ده په وینا ټول متحدین یې په دې باور دي چې د بیرته په شاتګ لار نوره نشته، باید د اوکراین سره د ناټو سره اوکراین یو ځای شي. او نن د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د جرمني صدر اعظم دوی ټول ویلي دي هر معاملات چې د اوکراین په اړه کیږي په هغه کې باید اوکراین شامل وي. او د اروپایي ټولنې هم نن دا خبره وکړه چې هر معامله یا هر مذاکره چې د اوکراین په اړه کیږي باید د اوکراین ترڅنګ دغه ټولنه هم ګډون پکې ولري.
ولسمشر ډونالد ترامپ په اوکراین د روسیې د نږدې درې کلن یرغل د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې پیل کړي. هغه د اوکراین د دوامدار ملاتړ لپاره خپل شرایط وړاندې کړل.
موږ په خپلو پیسو امنیت ترلاسه کوو، موږ باید د دې لارې خوندي کړو. دوی نادره ځمکه لري، تیل او ګاز لري او ډیر شیان لري، او موږ د خپلو پیسو امنیت غوښتنه کوو. او اوکراین سره موافقه کړې ده، موږ غواړو چې دا خوندي شي او پیسې به خوندي شي.
د چهارشنبې په ورځ کانګرس ته یو نوی نظارتي رپورټ وړاندې شو چې د متحده ایالاتو قانون جوړونکو د 2022 کال د فروری راهیسې د اوکراین لپاره د پوځي او غیر پوځي ملاتړ لپاره نږدې 1.3 میلیارد ډالر تصویب کړي دي، چې له هغې نه اوس یوازې د 30 میلیارد ډالرو نه کمې پاتې شوې دي. ترامپ د چهارشنبې په ورځ د خپلو روسي او یوکرایني سیالانو سره ټلیفوني خبري وکړلې. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي تایید کړ چې هغه او ترامپ اوږدې خبري کړې دي. زلنسکي د چهارشنبې په ورځ د امریکا د خزانه د نوي وزیر سره د یو احتمالي اقتصادي تړون په اړه په وی غونډه کې په خپلو اصلي غوښتنو چې د سولې پلان د اوکراین لپاره د ناټو غړیتوب او امنیتي تضمینونه پکې شامل دي ټینګار وکړ.
دا کوم چې موږ ته د امنیتی تضمینونه راکړي ترڅو اوکراین سره مرسته وکړي او موږ پیوړي کړي. موږ باید له اروپا سره هم خبرې وکړو، ځکه چې موږ باید یو لوی پوز ولرو. موږ اوس د بودیجې کسر لرو، خو د یو لوی پوز درلودل لږ تر لږه چې د اوس په شان وي او دا چې د هغې د ساتلو او وسلو لپاره سرچینې ولرو، دا پیسې باید د یو ځای څخه راشي. دا د امنیت تضمین دی.
ترامپ دا هم وویل چې هغه به په نږدې راتلونکي کې په سعودي عربستان کې د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین سره وویني. ترامپ هله سرګند کړ چې د روسیې د سایبری مجرم په بدل کې د امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو په اړه د مسکو پریکړه به د جګړې د پای ته رسولو د خبرو لپاره ښه لاره هواره کړي. کریملن د بندیانو د تبادلې په اړه وویل،
طبیعي ده چې دا ډول تړونونه د خورا دقیقو خبرو اترو نه وروسته ترسره کیږي، او دا ډول تړونونه لوی بدلون نه راولي، خو ورو ورو د روسیې او متحده ایالاتونو ترمنځ د باور د رامنځته کولو لپاره ځانګړي ګامونه دي کوم چې اوس په ډېر ټیټ حد کې دي.
مرستیال ولسمشر جی ډی وینس اوس د فرانسې نه جرمني ته سفر کوي، چرته چې هغه به د جمعې په ورځ په میونخ کې د زیلنسکي سره د متحده ایالاتو د لوړې کچې خبرو اترو مشري وکړي. دا د هغه د لومړی بهرنی سفر یو برخه ده. دا د انیتا پاول د رپورت پښتو ژباړه، نظرانه یوسفی، امریکا غږ.
په دې سربیره د جرمني پولیسو وایي چې یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکي نن د پنځشنبه په ورځ د فبروري 14 د میونیخ په ښار کې د خلکو په ګڼې ګوڼې باندې موټر وروستی او لږ تر لږه 28 کسان یې ژوبل کړي دي. پولیسو ویل چې په ښار د میونیخ ښار په یوه څلور لارې کې سهار 9:30 داسې مهال شوي چې د کارګرانو د یوې اتحادیې غړي دغه څلور لارې ته د لاریون دپاره راوتلي وو. د جرمني صدر اعظم اولف شولز په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا پیښه غندلې ویل چې بریدګر باید له هغه هیواده وشړل شي. د افغانستان په تړاو خبرونه ترازو. په کابل کې د ښار جوړولو وزارت مخې ته ځانمرګي برید شوی. په برید کې د تلفاتو خبر هم ورکړ شوی. د برید مسؤلیت روسه چان نه دی اخیستی، خو امنیتي مسؤلینو ویلي چې بریدګر یې د وزارت ودانۍ ته تر ننوتلو مخکې پیژندلی او ویشتلی دی. نور جزئیات پر فوټ کې ګورو.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د پنځشنبې په سار د کابل ښار په نهمه حوزه کې د کور او ښار جوړولو وزارت دروازې ته څیرمه یو ځانمرګې برید شو چې یو تن پکې ووژل شو او درې نور زخمیان شو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې امریکا غږ ته ځانمرګې برید تایید کړی دی.
متاسفانه چې نن یو ځانمرګي برید کوونکی غوښتل چې وزارت ته داخل شي، په دروازه کې د مجاهدینو لخوا وپیژندل شو او الحمدلله هدف ته د رسیدو مخکې ووژل شو. د دې له امله چې نږدې ورسره ځینې کسان وو، درې ټپیان او یو شهید لرو.
د ځنو سرچینو د راپورونو د مخې د غبریدګر غوښتل چې د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړولو وزارت پر یو مرستیال باندې د وزارت دننه برید وکړي. محلي رسنیو ویلي چې په دې برید کې دوه تنه وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومیټالې نه دی اخیستی.
یو ستر دلیل یې دا دی چې طالبان کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري. همدغه کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه درلودل د طالبانو په خلاف باندې د جګړې روایت جوړوي. د داعش روایت تر دې هم قوي دی. هغه دا چې کوم روایت چې طالبانو د مخکې جمهوریت په خلاف باندې د جګړې لپاره کاراوه، هماغه روایت نن داعش د طالبانو په خلاف باندې کاروي.
دا پیخه په داسې حال کې کیږي چې داعش ډلې د تیری سیشن بې په ورځ د قندوز ولایت د کابل بانک یوې څانګې مخ ته د ځانمرګي برید مسؤلیت اخیستی چې د طالبانو د امنیتي ساتونکو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي دي او و نور ټپیان شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د فبروري 11 نیټې برید غندلی او لیکلی دي چې
د امنیت شورا غړي په جدیت غواړي چې د تروریستي بریدونو عاملان، طراحان، مالی تمویلونکي او ملاتړي مسؤول وګڼل شي او محاکمه شي.
د امنیت شورا غړو په همدې اعلامیه کې ویلي چې د ترګرۍ هر ډول عمل جنایت دی او پرته له دې چې د برید کوونکي انګیزه څه ده، په هر ځای، هر کله او د هر چا لخوا دا ډول عمل د توجیه وړ نه دی.
جنگ او جګړه او یو بل باندې مرګونه عملیات ترسره کول، خصوصا دا انتحاری عملیات، دا یو پیچل استخباراتي لوبه ده چې دغه تر شا استخباراتي سازمانونه شتون لري.
وروستۍ پیښې په داسې حال کې کیږي چې طالبان تل ادعا کوي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی او داعش حضور نه لري، خو واکته د طالبانو تر رسیدلو وروسته داعش ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونړي بریدونه کړي دي.
قدر منو لیدونکو د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد سره د مبارزه نوي رپورټ کې افغانستان د تیر کال په پرتله درې درجه ښکته، یعنی 115 پیتم ځای نیولی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان په خوانی نظام مفسد او فساد سره مبارزه خپله لاسته راوړنه بولي. په دې اړه د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي خالد پښتون صاحب سره خبرو ته کینو. پښتون صاحب، بیا هم ډیره مننه کوم له تاسو نه، کور ودان مهرباني مو وکړه. پښتون صاحب، اجازه راکړئ چې د دې موضوع نه مخکې اول په کابل کې د برید په اړه له تاسو پوښتنه وکړم. امنیتي وضعیت څه ډول ارزوئ؟ د امنیت د ویجاړېدو لاملونه څه دي؟ ولې طالبان امنیت نشي ټینګولی؟
متاسفانه فیصله جانې، موږ په وار وارو دا خبره کړې ده چې طالبانو په اول درو کالو کې نسبي امنیت راوستلی وو، خو دا امنیت په مرور د زمان مخ پر خرابېدو دی. په دې کې څو دلایل شته. یو، خپل د طالبانو په مابین کې د دوی اختلافات، د دوی په بطن کې، په داخل کې د داعش نظر یا ایدئولوژي موجودیت، او د معاش نور کوان د خپل طالبانو د مفلسي او غربت سره مبارزه، دا ټول د دې عامل کیږي چې د هغو مقابل کې امنیت خراب کی. د بلې خوا څخه خپل طالبانو، یعنی امارات اسلامي، موږ واورېدل نن د ملل متحد په راپور کې د شورا امنیت هم راغلی و چې د انصار الله او القاعده ډلې به ولې د بدخشان ده چې د طالبانو د مخالفینو په مقابل کې مبارزه وکړي، چې دغه نوې ترورستي ګروپونه خود به خود د امنیت په خرابېدو کې اساسي رول لري.
بله پښتون صاحب، افغانستان دا ځل د فساد سره د مبارزې په شاخصونو کې یوازې 11 نمرې اخیستي. په 2023 کې 40 او په 2023 کې 40 نمرو په لرلو 150 مقام درلود. 15 درجه لویدل د دې معنی څه ده؟ او په دې موندنو څومره ډاډ کېدای شي؟
شایسته جانی، موږ په مراعاتو دا خبره کړې ده د شروع څخه د امارت ته راتلو چې په طالبانو کې، اې د جمهوریت په وخت کې چې دوی مبارزه کول د حکومت په خلاف، فساد موجود استاد سپیادی چې په ټول قرارداد کې 60% دوی خپل ونده اخیستله اوس په زیات وخت چې د دوی درجه ډیر وړي سوي دي په دې کې درې اساسي عامل دي یو د معدنیاتو راایستل چې د چور په حالت کې دي او د خلکو تر مابین زړه زیات حادثو په وجود راوستل دي دوهم د مخدره ټوکو تمویل او په نیابتي ډول د غو کرل په امسایه ملکو کې چې دا بیرته په افغانستان ته راځي او هلته په سنګیل په ولسوالۍ کې د دوه لسو زیات فابریکې موجود دي او درېم د 30 میلیونی ډالرو پټي او لڅ کچوري چې دا خپل طالبانو ما بین کې د فساد کچه ډېر وروړه کړې ده دا ټول چې تر مجبور کې ځای کې دا شی جوړیش
bale تاسو ول چې فساد شته خو تر کومې کچه تاسو ویني او ولې دومره ژر ځای ونیو د دوی په منځ کې
متاسفانه تاسو ویني چې په افغانستان کې غربت دی په افغانستان کې طالبانو شل کال په غرو پر ودود کې کړی و ته فطر افغانستان ته داخل شوله د جمهوریت کیسې اورېدلې وي نن سبا د طالبانو فساد د جمهوریت څخه په فیصدي ډول ور سوی دي د دوی تر ما بین ټول ایماری پروژې چې دی د باسازي پروژې چې دی هغه پکات کې سیاسي رنگ لري او هغه د پیسو د پیدا کولو منبع ده اکثر قراردادونه چې دوی د وزارتو څخه او یا د مؤسسات څخه پکات 50% د هغه پر اصلي پروژه مصرفيږي نورې ګرځي چې بوته دي
bale امدا خبره نړیوال چرنې هم وایي چې طالبانو جعلی خیریه مؤسسه جوړ کړي کمشنران بیرته فعال شوي خو په خپل دوی طالبان وایي ولسمه د پخوانی مفسد نظام نه آزاد کړ تاسو څه وایاست د پخوانی جمهوریت سره څنګه پرتله کوي
تاسو وګورئ چې ستجانی په جمهوریت کې ډیر نه خالي موجوده وي ډیر کمبوتی موجوده وي په دې کې شک نو لیکن و څنګه یو زړه زیات شمیر کارونه چې هغه د افغانستان د لپاره حیاتي ارزښت لري تاسو وګورئ 3000 کیلومتر سړک په افغانستان کې قیر شوی وو مؤسسات راغلي وو تلویزیونان تیارې علمي مؤسسات میډیا بیان د ازادي دا ټول دستاوردونه دي متاسفانه طالب یو دستاور درلود چې امنیتو هغه تاسو ویني چې ورته بلې مې پر خرابې ته پس په دې اساس هغه نظارتي ادارې چې په خوا په افغانستان کې موجود وي او د افغانستان د حکومت نظارت کوي لکه سیګار لکه شفافیت نړیواله اداره هغه وجود نه لري په شکل باندې طبيعي ده چې دا ټول شان بایست دي کیږي چې طالبانو فساد مخه نیولې ده او څوک نظارت نه کوي
یو بل پښتنه او کپلانډه توګه جواب راکړي د دوه هېد کاری ډلې دریمې غونډې پاړه دي څوم نشته یوازې صادق خان ویلي چې د مخدره موادو سره په مبارزه کې د افغانستان سره مرسته کوي د دوه هېد تړو نورې مهمه برخې ولې هېرې شوې دي سې
متاسفانه کوم چا چې په دوه کې د دوه هېد تړو په نامه کوم جلسه دایره کړې و او هغه مختبه ول د هغه مخې یوازې د دوه هېد توافقاتو او یا د غوډ خبرو په نتیجه کې نه وي بلکې دوی خپل ځینی شخصي پروژو په اساس دا کار مختبه ول دي او وسم دا کار روان دي او نتیجه به ډیر ضعیف وي کوم چې موږ په میډیا کې دا غي نکاس ډیر ضعیف وینو زه دا به په فینانسره وایلی سم چې هغه مواد مخدر دي د مخکمه په پلو خبرو کې اشاره وکړه چې اوس مواد مخدر په نیابتي ډول په پاکستان په بجربي پښتونخوا کې کیږي او راول کیږي افغانستان ته پروسس په افغانستان کیږي او هغه کې ډیر غټ طالبان او ډیر غټ قاچاقبر لاس لري چې د دوه سزياتو فابریکې په سنگیر او مساکلات کې موجود دي چې ورته تصفیه کاری کوي
bale په کم وخت کې ډیر زیات معلومات پښتون صاحب تاسو نه ډیر زیات مننه کوم تل سر لوړی اوسئ صاحب ماشاءالله اوسئ بل پلو د افغانستان د پاره د پاکستان ځنګړی استاذ صادق خان ویلي چې د دوه د بهیر کاری ډلې په غونډه کې له افغانستان سره د مخدره توکو په ضد مبارزه کې مرستې ژمنې بیا تکرار کړې دي صادق خان چې په یاد غونډه کې آنلاین ګډون کړی وایي چې پاکستان ژمن دی چې له افغانستان سره د سوداګرۍ ترانزیت او له اقلیمي بندیز سره د مقاوم کرنیز تخنیق په برخه کې مرستې وکړي نوموړي د افغانستان زده کوونکو ته د پاکستان په پوهنتونونو کې د 4500 بورسونو یادونه هم کړې دا په داسې حال کې ده چې دواړه خواوې د ترهګریزو بریدونو په زیاتېدو په یوه بل تورونه لګوي او اړیکې هم ترینګلې شوې دي په اسلام آباد کې د متحده ایالاتونو سفارت پرون امریکایي اتباعو ته لارښوونه کړې چې د ترهګرۍ د احتمالي خطرونو له کبله له مشهور فیصل جومات څخه لرې اوسي دا خبرداري ورسته له هغه خبريږي چې په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې یو ورفقه خودل کیږي چې په لاس یو جوړ شوی تبلیغاتي پانه چې د ټي ټي پی بیرغ پر رسم دی ویشي. ملګری ملتونه دا ډله د نړیوال ترهګري سازمان په توګه پیژني. په دې برسیره په سمنګان ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د درې سوف والا ولسوالۍ کې د ډیرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله درې کان کیندونکي مړه شوي. د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت الله رحماني رسنیو ته ویلي چې دا چاودنه د چهارشنبې په ورځ د سلواغې څلورویشتمه په کان کې د میتانګاز د چاودنې له امله وشوه چې درې وژل شوي کان کیندونکي د دایکندي ولایت اوسیدونکي وو. ویل کېږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو جسدونه د کان د ړنګې شوي برخې څخه ایستلي او د هغوی کورنیو ته یې سپارلي دي. خو نن د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو سره د یو افغان کډوال کیسه شریکو چې اته اتیا کلن دی او د شپېته کزیزې کورنۍ مشر هم دی چې وایي رادیو په کډوالۍ کې د خپل هیواد او د هیواد له حالاتو با خبره ساتلی. لومړی لنډه دمه هم اخلو. بیا هم خراب لاست. په کابل کې د اصلاح غږ رادیو له تیرو شپږو کلونو راهیسې نشرات کړي دي. د دې رادیو کارکونکي دا مهال بیلابیلې اصلاحي ټولنیزې سیاسي او تفریحي خپرونې وړاندې کوي. د فبروري 11مه چې د رادیو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، د اصلاح غږ رادیو مسؤلین وایي چې هڅه کوي د سالمو ارزښتونو له لارې د ټولنې د اصلاح او پرمختګ لپاره کار وکړي.
اصلاح غږ رادیو چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې په کابل کې بیلابیلې خپرونې وړاندې کوي، مسؤلین یې د نورو رسنیو په پرتله د رادیو ارزښت په اسانه لاسرسي او لرغونتوب کې ویني.
رادیو یکی از رسانه های خیلی قدیمی و خیلی ارزشمند است که تفاوت های خیلی زیادی را با رسانه های تصویری داره. هرچند که رسانه های تصویری به اوج خود رسیده و در کنارش هم رسانه های اجتماعی، اما رادیو هنوز هم جایگاه دارد و جایگاه خود از دست نداده است. بدون شک رادیو ارزش بسیار زیادی دارد با خاطری که میتونی رو بسیار راحت به او دسترسی داشته باشی در هر جایی که باشی، و این خاطر رادیو خیلی ارزشمند است و خصوصا در جامعه ما که زندگی میکنیم میتونن در هر جای شنوندای عزیز رادیو شنونده رادیو باشن.
8788 د فبروری 11مه چې د رادیو نړیوالې ورځې سره برابر ده، د اصلاح غږ رادیو کارکونکي د مبارکۍ ترڅنګ زیاتوي چې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې اوس هم د رادیو اغیز په پڅیر دی.
پرته له شکه چې نړیواله ورځ نه تنها په افغانستان کې بلکې دا د نړیوال لوم نه پیدا ده چې په نړۍ کې د منځل کیږي، او رادیو په جامعه کې بې تاثیر نه ده. رادیو همیشه خپل تاثیر په جامعه باندې لري، حق په هر حلق کې، که په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي، ورزشي، هر حلق چې جامعه باندې تاثیر کوي.
رادیو یو رسانه است که هیچ وخت از بین نمیره، چون قابل دسترس است. در این عصر زمانه انترنت بیشتر شده، تلویزیون، ماهواره، همه چی است، اما رادیو جایگاه خودش داره.
بل خواشنن که کڅه هم در رادیو پر ارزش ټینګار کوي، ترڅنګ سپارښتنه کوي چې د رادیوي خبرونو د اغیزمنتوب په برخه کې باید د مخاطبینو سیویا او اسانه ژبه په نظر کې ونیول سي.
مخاطب پیژندنه څو د عمر، جنسیت، پوهې، کسب، ژبې او داسې نورو ځانګړنو له مخې د منځپانګې تنوع ته په پام د ټولنې د هر قشر غوښتنو او اړتیاو مطابق خبرونې جوړې شي.
د بی پولی خبری اعلانو د سازمان یا آر ایس ایف د راپور له مخې چې د طالبانو پراتګ په افغانستان کې تر څلوېښت سلن رسنۍ د بیلابیلو علتونو په سبب تړل سوي دي. بلخوا په افغانستان کې اوس مهال فعالې راډیوګانې هم د موسیقۍ د ممانعت تر څنګ پر اکثریتو خپرونو د طالبانو له لورې یو لاړ بندیزونه لګېدلي دي. شمساریان، امریکا غږ.
لکه څنګه چې تاسو مخکې هم واورېدل، د فبروري 11مه د راډیو نړیواله ورځ ده، او په دې ورځ تاسو ته د یو اته اتیا کلن افغان کډوال کیسه در اورو چې راډیو د ځان ملګری بولي او وایي راډیوي خپرونې ورسره مرسته کوي چې د خپل هیواد افغانستان سره تړلی پاتې شي. مسکا ساپۍ په دې اړه رپورټ لري.
څلور لسیزې مخکې کله چې بسم الله میر میاخیل د کډوال په توګه پاکستان ته راغی نو یو راډیو یو پیره میاخیل اوس 70 کلن دی. د شپېته کسیزې کورنۍ دغه مشر وای پخوا به یې پاکستان کې د افغان کډوالو استازیتوب کاوه خو اوس د راډیو سره وخت تیروي.
افغانستان کې ما سره اول جرمنی راتو بیا چې لږه د راکټو دلته م څنګه واړول بیا باړې ته لاړم دوغره واغم د باړې جاپانی واخستله هغه پسې دغلته میا زوی و میرګانې لرلې لاندې خطا کړه ماته یې کړه لغه را بیرته دغه د چین دی د کوم د هندوستان دی کوم دین م دغه اخلو دغه نن م ازاده راځو نیولې و سبا یې غږېدله امریکا وایي د افغانستان نه به راسلام موږ بیرته بیا غواړو. پاکستان یو نفر دا ورنه کې ملایانو ته کومک ورکوي موږ خرابوي پې دا خو م دغه نیسو بس خبرو نه ځان خبرو نور سرات نه شوی مخکې مې جرګې کولې د پاخه ضمانتونو مې د ماجرو دلته کول کاغذونه پاکستان حکومت راکړي وو.
ښاغلی میاخیل هره ورځ درې یا څلور ځله راډیو ته غوږ نیسي. دی وایي په پاکستان او ایران کې د کډوالو د ژوند او ننګونو په اړه د راډیو له طریقه خبریږي.
د ماجرو د کډوالو کراچۍ کې م دوره ونیول دوره م وسړل دوره م نیولي ملګرو ملتو کوم کمیشنر زده راغلي چې دا مه په عذابه وي ده موږ خو ډېرې سړلي ډېرې نیولي او ډېر بندیان دي.
میاخیل د خبرونو اوریدونکی دی خو په ځوانۍ کې د نغمې او قمرګلې د سندرو خاطرې هم لري. سره له ډیرو باورونو چې د ټکنالوژۍ په دې وخت کې راډیو د زوال په حال کې بولی د ځینو څېړنو پر بنسټ راډیو لا هم تر ټولو غلبه وسیله ده او بلګه یې تاسو کتلی شئ. د میاخیل زوی وایي راډیو د ړندو خلکو لپاره هم ښه وسیله ده.
مخکې خو د مونږ په ځواني هغه وخت کې کمرګوله ده ابل د هغه ورځم راغ د موږ نجیب په تیاره کې جوګه کړې وه بدلې به ویلې تیار علي کوتر به په کابل بازار موږ تللي وو ګرځاو به دا به کېناستو جیل مې جب کوڅ کټ کولم ډېره خوښه وه یادوله به نومونې نه راځي او کمرګوله مشهورو د نومې راځي نغمه تیاره کې علي کوتر کې جوګه کړې وه ګرځولې بدلې به ویلې موبایل مې جب کې دا ینه مې نه څوک را وای دا زوی مې بل ورتم دا وګوره دا لاله مل مسیانی دی را سره غي وګوري سات او سات سم نه ینه م په بل وګورم نو غا ټي وي زوم نه واغ د څه کوم سره دا غي یغه نه غي
که دنیا څومره ترقی کوي د رادو زینه سینه شین لرل ځکه چې رادو هغه مایبین هغه معلولین هغه خلک چې مثال ټي وی نه لیدلی شي یا نور ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري رادو یوازینۍ وسیله ده چې دوی تر دوی غوږونو پورې د دوی وجودونو پورې د دوی دماغو پورې دا رسیږي.
د فبروري 14مه د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. د یو څېړنیز مرکز د معلوماتو له مخې پاکستان کې دا مهال په هر لسو کې یو کس راډیو اوري. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې شاوخوا 209 او افغانستان کې د طالبانو د شمیرو له مخې 280 محلي راډیو شبکې فعالیت کوي. مسکه سپی، امریکا غږ، کوهارت.
ستاسو د ملتیانه بیا هم د خبرونې په پای کې د زړه له کومې مننه کوم. دلته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. دری خبرونه د سحر عظیمی په کوربتوب نشر ته چمتو ده. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو راډیو او تلویزیونی خبرونې او د افغانستان او سیمې او نړۍ په اړه خبرونه زموږ د ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو له لارې کتلی شئ. نور نو تاسو په خدای سپارو. شپې ورځم په خیر. د تل په شان مو الله مل.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.